امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه سهارنۍ دویمه برخه خبری خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به واوري چې افغان، پاکستانی او برتانوي چارواکي سبا په لندن کې غونډه کوي. د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM چارواکي وایي چې تمه ده په روان عیسایي کال کې به افغانستان ته 1 میلیون پورې مهاجرین راستانه شي چې دا هیواد د یو لړ ګواښونو سره مخ کولی شي. او په ننګرهار کې د پولیو مرګانې ناروغي د مخنیوي او پر وړاندې د مبارزې لپاره دیني عالمان مرسته کوي. درنو اوریدونکو، دغه رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدلی شئ. اوس زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته د دې وخت تازه خبرونه اوروي.
د خبرونو لنډیز، د ملګرو ملتونو د تحقیق یو هیئت په سوریه کې په ټولو متخاصمو ډلو د بشر د حقوقونو د سرغړونو الزامونه لګولي دي. عراقي قواو د موصل د ښار په لویدیځ کې د یو پل د نیولو هڅې پیل کړې او په لیبیا کې د قوي نظامي مشر خلیفه هفتر قواوو د هغه ملک په ختیځ کې د تیلو په دوو بندرونو بیا خپل قبضه ټینګه کړې ده. او اوس پوره خبرونه واورئ. په داسې وخت کې چې د سوریې جنگ 5 کال ته داخلیږي، د ملګرو ملتونو د تحقیق یو هیئت په دغه جنگ کې په ټولو خواوو د جنگي جنایتونو الزامونه لګولي دي چې په هغې کې په قصدي ډول په ملکیانو حملې او د غیر نظامي تاسیساتو د تباه کولو جنایتونه هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د تحقیق دغه 3 کسیز هیئت د 2016 کال د جولای د میاشتې د 20 نیټې نه بیا د 2018 کال د فبروري د میاشتې 23 نیټې پورې په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو شورا ته د خپلو تحقیقاتو راپور تقدیم کړی دی. د دغه راپور زیاته برخه د حلب د ښار د ختیځو سیمو د محاصرې په وخت کې د حکومت او د روسي جنگي الوتکو د حملو په باب ده. د بشر د حقوقو مدافعین وایي چې دا په سوریه کې په ملکي خلکو ډېرې وحشیانه او دوامدارې حملې ګڼل شوې دي. د عراق قواو اوس د موصل د ښار په لویدیځ کې د دجلې د سیند د پاسه د یو پل د نیولو هڅې پیل کړې دي. په دغه پل باندې د قبضې نه وروسته به عراقي قواوې د موصل د ښار په لویدیځ کې د 5 پلونو نه په 3 خپل کنټرول ټینګ کړي. په دې برسیره عراقي قواوو د موصل لویدیځ سیمو ته تقریبا په ټولو غځېدلو لارو هم خپل کنټرول ټینګ کړی او په دې توګه په عراق او سوریه کې د هغه ځای نه د هغوی تماسونه قطع کړي دي. اوس هم د موصل د ښار په هغو سیمو کې چې لا د داعش د افراطي ډلې د ملیشو په قبضه کې دي 6000 ملکیان بند پاتې دي. او د مهاجرو د پاره نړیوالې ټولنې ویلې دي چې د موصل د جنگ په وخت کې د هغه ښار 260000 خلک د خپل کورونه وتلي دي. رپورټونه وایي چې په لیبیا کې د قوي نظامي مشر خلیفه هفتر قواو د هغه ملک په ختیځ کې د تیلو دوه مهم بندرونه بیا قبضه کړي دي. دغه دا په مستقل ډول نشي تاییدېدلې. د خلیفه هفتر قواو دغه بندرونه د بنغازي د دفاع د غونډه نیولې دي. له بل خوا د ملګرو ملتونو مقامات ویلي دي چې دوی ته د لیبیا د تیلو په بندرونو کې د جنگ په وخت کې د بشر د حقوقونو د سختو سرغړونو رپورټونه رسیدلي دي او دوی ویره لري چې دغه سرغړونې به په راتلونکو ورځو کې لا پسې زیاتې شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د سعودي عربستان د ولیعهد د مرستیال شهزاده محمد بن سلمان سره کتلی دي. د سعودي عربستان خبری اژانسونو ویلي دي چې د دواړو مشرانو د دواړو ملکونو ترمنځ د زیت البیني اړیکو د تقویه کولو او د سوریې، عراق، لیبیا او د یمن د مسایلو په باب د خبرو علاوه په نړۍ کې د تیلو د قیمتونو په موضوع هم غږېدلی دي. توقع ده چې د امریکا مرکزی بانک به سباله د سود په نرخ کې سلګ غوندې زیاتوالی راولي. اقتصادي ماهرین وایي چې د سود په نرخ کې دغه زیاتوالی په داسې وخت کې راځي چې د کار د پیدا کولو په مارکیټ هم سلګ خوالی راغلی، مګر تورم پولي یا انفلاسیون هم په معتدل ډول زیات شوی دی. د واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د بشر د حقوقو یوې تحقیقونکې په ایران کې د بشر د حقوقو په باب په خپل لومړني راپور کې ویلي دي چې د ایران مشرانو په دې برخه کې څه پرمختګ کړی دی، مګر هغه وایي چې د ایران د خلکو د عدلي تعقیب د مخنیوي لپاره په کار ده چې هغوی په دې برخه کې لا زیات جدي اقدامات او کار وکړي. د امریکا غږ د فارسی خبرونې سره د ملګرو ملتونو خاصې رپورټرې اسما جهانگیر په ژنیو کې په یوې ځانګړې مرکې کې د ایران په دې ستایلی دی چې د دوی د دفتر سره په دې پنبه پوره مرسته کړې ده. هغه وایي چې ایران اوس زموږ تماسونو ته د پخوانه زیات جواب وایي. په دې برسیره میرمن جهانگیر د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی په دې ستایلی دی چې د دسمبر په میاشت کې د خلکو د حقوقو د ساتلو منشور لاسلیک کړ. او د بوکو حرام د اسلامي افراطي ډلې په ضد چې په نایجیریا، کیمرون، چاد او نایجیریا کې عملیات کوي، لس زره د افریقایي ملکونو عسکرو د دغې تورستي ډلې د تباه کولو هڅې پیل کړي دي. د 2009 کال نه د نوروستو کله چې دغې ډلې د نایجیریا په شمال ختیځ کې پروانکاري لاس پورې کړې، نو تر اوسه پورې دغې افراطي ډلې د 20,000 نه زیات خلک قتل کړي دي.
درمنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د دې وخت تاسو او مهم خبرونه واوریدل. اوس په مکرې د خبرونې لومړی راپورتا. افغان، پاکستانی او برتانوي چارواکي نن په لندن کې غونډه کوي. ټاکل شوی نن د افغانستان، پاکستان او برتانیې د لوړ پوړو چارواکي په لندن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د نږدې کولو لپاره یو غونډه وکړي. په مکرې په دې هغه د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری دی راپورتا.
ټاکل شوی سبا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان او برتانیې لوړ پوړي چارواکي په لندن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د نږدې کولو لپاره یو غونډه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې به محمد نریب کتمر د پاکستان د صدراعظم د نړیوالو او ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز او د برتانیې صدراعظم د ملي امنیت سلاحکار مارک لینګرین برخه واخلي. هغه وویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د جمهور رئیس غنی ځانګړی استازی حضرت عمر زاخلوال به هم په دې خبرو کې برخه ولري.
دا ناسته د مارچ پر 15 نیټه د یوې ورځې لپاره دایریږي. البته د ناسې څخه وروسته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاحکار د مارچ پر 14 د روسیې له سیاسي او امنیتي چارواکو سره د خبرو په موخه له پلازمینې لندن څخه مسکو ته خوځيږي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند دغه خبرو د اجنډا په اړه ویل چې تر ډیره دا خبرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شتو ستونزو د هوارولو لپاره ځانګړي شوي او په دې برخه کې طالبان سره د سولې د خبرو په اړه مسلې ته زیان دی ورکړ شوی.
د دې ناسې عمده محور د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو سیاسي معضلاتو لپاره د حل د عملي او معقولو لارو موندل دي. البته د دې ناستې ډېره برخه په همدې مسئله راڅرخي. امیدواره یو چې په دې ناسته کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو سیاسي معضلاتو لپاره د حل عملي او
ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار به په لندن کې دې کتنې وروسته مسکو ته لاړ شي. ټاکل شوی محمد علي پتپر به جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سیرګی لاروف او دغه هیواد د ملي امنیت سلاحکار او دفاع وزیر سره هم د افغانستان سیمې په مسلو خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په داسې حال کې د چهارشنبه په ورځ په لندن کې د برتانیې په کوربتوب د پاکستاني چارواکو سره ګوري چې په دې وروستۍ اونۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. افغان حکومت وایي چې پاکستان په تیرو درې اونۍ کې له زور څخه زیات توغندي د افغانستان د ختیځ ولایتونو په سرحدي ولسوالۍ ویشتلي او هم افغانستان سره د تورخم او چمن سپین بولدک کې خپلې دروازې تړلې دي. د افغانستان د سرحدونو او کومونو چارو وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال نن د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبري کانفرنس ویل چې افغان حکومت په دې حق له د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اعتراض کړی دی.
افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی او آزاد اوبو ته د لاسرسي حق لري. هیڅوک د هیڅ نړیوال نورم او د نړیوالې پریکړې او تړون پر اساس حق نه لري چې افغانستان ترانزیتي حق د آزاد اوبو څخه لاندې امدې لپاره افغانستان لومړیتوب ډیپلوماسۍ ته ورکړی. تاسو پوهیږئ چې افغانستان رسماً د امنیت شورا ته په ملګرو ملتونو کې شکایت کړی دی.
پاکستان وایي چې افغان حکومت سره ځکه خپل سره تړلې چې وسله والې ډلې د دغې هیواد له خاورې دننه په پاکستان کې پوځي عملیات ترسره کوي او تر هغې چې افغان حکومت دې ستونزې ته د حل لارې نوي موندلي خپلې سرحدي دروازې به بېرته پرانه نیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبري خبرونه اورئ. د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM چارواکي وایي چې تمده پروان عیسائی کال کې به افغانستان ته د 1 میلیون پورې مهاجرین راستانه شي چې دا هیواد د یو لړ ګواښونو سره مخ کولی شي. پام وکړئ په دې هکله د کابل نه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM رئیس لورانس هرټ نن د سې شمې په ورځ په کابل کې افغانستان ته د راستنې شو مهاجرو افغانانو د بیا میشته کېدو په اړه د اروپایي ټولنې او د افغانستان د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو د وزارت یو ګډ روزنیز ورکشاپ پرانستې غونډې ته په وینا کې ویل چې تیر کال 6,300 تنه افغانان له اروپایي هېوادو او د افغانستان له دوه ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان څخه 6,500 تنه هغه افغانان چې په دغه هېوادو کې د اوسېدانې اسناد نلرل خپل وطن ته راستانه شوي دي. هغه په دغه شمېر کې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدانې قانوني اسناد لرل او راستانه شوي یاد نه کړل. د IOM رئیس لورانس هرټ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېدو یادونه وکړه. وویل چې دغه هېواد ته تر 1 میلیون پورې افغانان سږ کال په داسې حال کې راستنېږي چې د هغوی د وطن امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
We have to address the negative drivers of immigration. Otherwise,
خاغلی لورانس هرټویل په کار دی چې موږ د مهاجرت منفي اړخونو ته د حل لارې ومومو او کنه دغه راستنه شوي کډوال به بیا د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو لخوا ښکار شي او یا به بیا مهاجر کې دوست هڅه وکړي. دا کوم ګواښ نه دی، دا یو حقیقت دی. د IOM دغه چارواکي په افغانستان کې بیکاري د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې ستونزې د نوو راستنېدونکو مهاجرو پر وړاندې د نورو لویو ستونزو په توګه یادې کړې او وی ویل چې که دغه ستونزې هواري نشي نو د مهاجرت مسله به په دغه هیواد کې همداسې په خپل ځای پاتې شي. د افغانستان د مهاجرینو او راستنېدونکو د وزارت د شمیرو له مخې په تېر عیسوي کال کې تر 1 میلیون پورې افغان مهاجرین د پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شوي وو، چې دغه شمېر سربېره په دغه کال کې د کورنیو بیزیا شوو افغانانو شمېر هم له 1 میلیون اوښتی و. په کابل کې د IOM د اروپایي ټولنې او د افغانستان د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو د وزارت د دې نننۍ ګډ روزنیز ورکشاپ د جوړېدو هدف تر ډېره له هغو 1,000 اروپایي هیوادو څخه افغانستان ته افغان کډوالو د بیا ستنېدلو او په ټولنه کې د هغوی د بیا میشته کېدو د لارې چارو د لټولو په نیت جوړ شوی و، چې په تېره یوه لسیزه کې بېلابېلو افغان حکومتونو ورسره په دې برخه کې تفاهم لیکونه او اعلامیې لاسلیک کړي دي. د دغو اعلامیو او تفاهم لیکونو له مخې افغان حکومت مکلف دی چې خپل هغه اوسېدونکي بېرته په خپل هېواد کې ومني چې په اروپایي هېوادو کې د پناه غوښتنې نه منل کېږي او د دغه هېوادو د محکمو لخوا د پناه غوښتنې لیکونه ردېږي. د افغانستان د مهاجرینو راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخي وایي چې تېر کال د یو شمېر اروپایي هېوادو څخه تر 15,000 پورې دغه سی افغانان خپل هیواد ته د هغوی د خوښې پر خلاف راستنه شوي وو.
در سال 2017 کې نزدیک 3 ماهی از سال میگذره.
خغلی بلخی ویل پر روان 2018 کال کې چې درې میاشتې تیرې شوي د ټولو هغو کسانو له ډلې چې اروپایي هیوادو څخه په زور راشلې شوي شمېر 1,250 ته رسیږي. خغلی بلخی ویل چې د مخه ویل کېدل چې له اروپایي هیوادو څخه به په زیات شمېر افغانان بیا افغانستان ته وشل شي. دغه پر وینا د راشلل شوو افغانانو شمېر ډېر کم دی. دې غونډې ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر مرستیال جورج کینینګ هم په خپله وینا کې ویل چې د نورو کلونو پرتله اروپایي هیوادو ته د افغان کډوالو شمېر کې کموالی راغلی دی، خو هغه ویل چې اوس هم افغان کډوال اروپا ته د تلونکو کډوالو دوهمه لویه برخه جوړوي. د اروپایي ټولنې دغه چارواکي ویل چې اروپایي هیوادونه د هغو افغانانو سره چې په دغو هیوادو کې د پناه په لټه کې دي د نړیوالو قوانینو له مخې عمل کوي. ښاغلی کینینګ هم ویل موږ د ګډې مخکې پرتې لارې په نوم یو ځانګړی تړون لرو چې مهاجرتونو په برخه کې چې همدا اوس ترسره کېږي د دواړو خواوو مسؤلیتونه ټاکي، چې له مخې هغه افغانان چې اروپا ته ورځي ورسره په بشپړه توګه د نړیوالو قوانینو له مخې چلند کېږي او د هغوی اسناد په بشپړه توګه پلټل کېږي. هر غړی هیواد په دې برخه کې خپل ځانګړی سیستم لري. د یو چا د بیرته ستنېدلو د غوښتنې وړاندې د هغې په هکله څو ځلې پلټنې کېږي. هغه وویل چې افغان حکومت هم دغه بهیر له نږدې څاري. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د نامنۍ په پراخېدو اروپایي هیوادو ته تلونکو افغانانو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د شمېرونو له مخې په 2015 کال کې تر 2,500 پورې افغانانو په 30 شتمنو هیوادو کې د پناه د اخیستلو غوښتنې کړې وې.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په ننګرهار کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي او د هغې په وړاندې د مبارزې لپاره دینی عالمان مرسته کوي. په ننګرهار کې د یونیسف اداره وایي چې زرګونه دینی عالمانو ته د پولیو د زیانونو او په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه عامه پوهاوی ورکړی. زموږ خبریال ضیاءالدین حسرت د جلال آباد نه داسې رپورټ رالیږلی.
په ننګرهار کې د ځوانانو په برخه کې د یونیسف مطبوعاتي مسؤل قدرت الله شکیب وایي له تېر کال راهیسې په دې ولایت کې د دینی عالمانو لپاره د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي ورکشاپونه پیل کړي چې تر اوسه ډېر ګټور دي. شکیب وایي دوی سره د پولیو ناروغۍ پر ضد د دینی عالمانو مرسته ډېره ګټوره ده او د پولیو واکسین سره د خلکو همکاري زیاته شوې ده. د ده پر وینا دینی عالمان اوس د منابرو له لارې په ولس کې د پولیو پر زیانونو او د واکسینو پر ګټو د دین له پلوه غږیږي او خبرو یې ډېر اغېز کړی دی.
د عالم نظر ټول خلک اوري، ځکه چې موږ یو اسلامي او مذهبي جامعه ژوند کوو او د علماو نظر د پولیو مرض پر منځلونو کې ډېر مهم ده. نو بیا هم موږ سږ کال انشاءالله پلان لرو چې بزرګونه کله علما کرام چې هغه که په لرو پرتو ولسوالیو کې هم وي، موږ دوی ته د پولیو اګاهي په هغه بانډو کې ولسوالیو کې ورسوو، دوی سره ناستې او د پولیو ټرینینګونه ورکشاپونه ورته برابر.
خو په دې ولایت کې عام خلک هم وایي چې که دیني عالمان د پولیو پر ضد په ملي مبارزه کې برخه واخلي، نو لرې نه ده چې په ځینو ناامنو سیمو کې به هم د پولیو پر وړاندې شته خنډونه له منځه لاړ شي. نصرت الله د جلال آباد ښار اوسیدونکی په اړه وایي:
دیني عالمان موږ ته ډېر محترم دي، دوی د پولیو په اړه جماعتونو کې خبره کړي، نو څوک دوی مخالفت نه کوي، نه خپل ماشومان ته په پولیو واکسین په هر قیمت وی ورکوي.
دینی عالمان هم د پولیو پر ضد د یونیسف ادارې له لورې د عامه پوهاوي ورکشاپونه ډېر ګټور بولي او په سیمه کې ماشومانو ته د واکسین کولو لپاره همکاري ده رابللې دي.
قاری کریم الله د ننګرهار ولایت نظر آباد او د جامع مسجد د شباب المسلمین امام یم. نو واکسین یقینا د خپل اولادونو لپاره د ګزند او د نورو تکلیفونو څخه د ژغورلو په ارتباط یو غوره لامل او ښه کار دی. نو خپل ماشومان خپل هم د واکسین لپاره به یو عام طور سره ټول مینان مسلمانان دي باید خپل ماشومان واکسین کی. جمعې خطبه چې کوو د خطبې پر مهال موږ خلکو ته اعلان کوو چې تاسو خپل ماشومان د واکسین لپاره په واکسین شعبې چې چېرته نږدې وي هغه ځای بوځئ.
په ننګرهار کې اوس مهال په لرې پرتو سیمو کې ډېر لږ شمېر خلک د شریعت له پلوه خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین مشروع نه ګڼي، خو دیني عالمان په یوه خوله بیا وایي چې پولیو واکسین په ټوله اسلامي نړۍ کې ترسره کیږي او د دین له پلوه هیڅ ډول حرمت نه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په یوې وړاندې شوې رپورټ کې میانمار غندل شوی دی چې د خپل مسلمان اقلیت روهنګیا سره تبعیض او تعقیب ته رسمي بڼه ورکوي. پام وکړئ د امریکا غږ دی رپورټ ته.
داسې حال کې چې په میانمار کې د بشري حقوقو خاص استازي انګلی امنی چې د نوي حکومت نږدې یو کال پوره کیږي او په دغه وخت کې له بشري حقوقو نه ډېرې زیاتې سرغړونې شوې دي چې سمدستي پاملرنه ورته په کار ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خاص استازي انګلی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
I heard allegation after allegation of horrific events like these, slitting of throats, indiscriminate shootings, setting alight houses with people tied up inside, and throwing very young children into the fire, as well as gang rapes and other sexual violence. Even men, young...
زه په دغه بدغونو پیښو لکه د مریو پریکول، بې له تبعیض نه ډزې کول، کورونو ته اور اچول، د خلکو تړل او ډېر واړه ماشومان ورته اچول او همدغه راز ډله ییزه بې عفتي کول او د نور جنسي تاوتریخوالي تورونه بیا بیا اورم او حتی زړو او ځوانو کسانو زما په مخ کې په چغو چغو وژړل او ما ته د هغه څه په باره کې وویلې چې لیدلی دي او زیانونه یې ورنه ګاللي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا خاص استازي یانګي لی وویلې د جنوري په میاشت کې د میانمار د پراخان ایالت ته سفر کړی و. په دغه وخت کې د غچ او قصد اخیستنې په اعمالو باندې دومره پریشانه شوله چې هیڅکله نه وه شوي. د یانګي له ارزیابۍ نه وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د تیرې میاشتې په سر کې یو بل راپور خپور کړ چې د بشري حقوقو نه د میانمار امنیتي قواوو سرغړونې یادې شوې دي. د اکتوبر په نهمه نیټه وسله والو کسانو د پراخان په ایالت کې د سرحدي پولیسو په درو پوستو باندې حملې وکړې چې نه پولیسان یې ووژل. د بشري حقوقو ماموران وایي دغه تاوتریخوالي څه باندې 6000 روهنګیان مجبور کړل چې له شمالي ایالت پراخان نه بنګلادیش ته وتښتي. یانګلی وویلې له دې نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې ښایي حکومت کوشش کوي روهنګیا له ټول هیواد نه وشړي. د بشري حقوقو د شورا خاصه استازي یانګلی د میانمار له حکومت نه وغوښتل چې خپل قضایي اجرایي او مقننه قواوې اصلاح او عصري کړي. دی ویلې د میانمار د 1928 کال د تابعیت قانون چې د روهینګیا د زیږیدنې حقوق پکې نه دي منل شوي تبعیضي و، نو په کار ده چې اساسي تغییرونه پکې راشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د نری رنس ناروغي هر کال په نړۍ کې شاوخوا 1.8 میلیونه کسان وژني. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې سږو ناروغي په ځینو هیوادونو کې مخ په زیاتېدو ده او تقریبا 1.4 میلیونه داسې کسان هم شته چې په توبرکلوز اخته دي او د علاج دپاره هیڅ هم نه کیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې کارل پیرسن په رپورټ کې اوري.
توبرکلوز یا نری رنس ساري ناروغي ده او د پدې معنی چې د یو انسان نه بل انسان ته په مختلفو لارو چارو انتقالیږي چې یوې هم ټوخېدل دي. ډاکټر اریک ګوسپی د توبرکلوز ناروغي په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی. د هغه کار دا دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې ناروغي په حق لا معلومات راټول کړي او دا چې څنګه یې باید مخونی ول شي. ډاکټر اریک د نری رنس د ناروغي د خبرېدو په حق لا داسې وایي.
ټي بي از د ثریټ دټ کین بی سپریډ بای aerosolized spread by not a behavior that increases your risk.
نری رنس د هوا د لارې د یو انسان نه بل انسان ته خپریږي او بل داسې کوم شی نشته چې په دې ناروغي د خطر کېدو خطر زیاتوي. کله چې تاسو د یو چا څنګ ته ولاړ یاست چې په نری رنس اخته وي او هغه وټوخیږي، ناروغي تاسو ته سرایت کوي. د هغه تر ټوخیدو وروسته میکروب تاسو وجود ته ننوځي. ډاکټر ګوسپی وایي چې نری رنس هر ورځ په 15,000 کسان وژني. کله چې یو انسان په دې ناروغي اخته شي په لمړنۍ ونیو کې زیات ټوخیږي، تبه کوي او د شپې لخوا خولي پیرازي. وروسته بیا انسان کمزوري کېږي او وزن کمیږي. سره لدې چې د برکلوز یا نری رنس د انسان په سږو برید کوي، خو ډاکټر ګوسپی وایي چې دغه ناروغي ښایي چې د انسان د وجود نورې اعضاوې هم زیانمنې کړي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د توبرکلوز یا نری رنس ناروغي سره لدې چې وژون کې د خو علاج کېدلی شي.
وی کین ډایګنوز اټ، وی کین ټریټ اټ وذ افیکټیو انټی مایکوبکټیریال ډراګ.
نری رنس تشخیص کېدای شي او نوې پسلو کې د میکروب ضد په درملو یو علاج هم کیږي. دغه ډول دارو درمل هم د وس هم پیدا کیږي. په ځینې هیوادونو کې خلک داسې فکر کوي چې توبرکلوز یا نری رنس د پخوانی زمانه ناروغي ده او په همدې خاطر بودیجه ورته کم کړی ده. د هند په شان په ځینو هیوادونو کې چې زیات شمیر خلک پکې په نری رنس اخته دي، د دې ناروغي سره مبارزه ته چندان اهمیت نه ورکول کیږي. ډاکټر ګوسبی یو ځل بیا وایي چې د زیکا او ایبولا په شان د ویروسونو د پیدا کېدو په خاطر د روغتي کارکونکو ټول پام د ویروسونو سره مبارزه ته وخته او نری رنس ترې هېر شوی. کوس پی وای چې دا د اندخنی وړ مسله ده.
Our political will has waned and it has been deprioritized in ministries of health as the urgent emergent.
د نری رنس د لمنځوړلو لپاره سیاسي اراده کم شوې ده او اوس د ځینو هیوادونو د روغتیا وزارتونه یې په خپل لمړیتوبونه کې هم نه حسابوي. همدا وجه ده چې دا ناروغي زیاته شوې ده او ډیر خلک وژني. د سل یا نری رنس ناروغي په کال کې تقریبا 1.8 میلیونه کسان وژني او دا په دې معنی چې اوس نری رنس په نړۍ کې یوازینی ساري ناروغي ده چې زیات شمیر خلک وژني. د نری رنس ناروغي د نړۍ په هغو هیوادونو کې زیاته وي چې ډیر نفوس ولري، خلک یې په کافي اندازه خوراکي مواد نه لري او حفظ الصحه پکې نه مراد کیږي. په نړۍ کې د ټولو نه زیات خلک په جنوبی افریقا، هند، اندونیزیا، چین، نایجیریا او پاکستان کې په نری رنس اخته دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې د نری رنس 80% کې ناروغان په همدغه هیوادونو کې دي. ښاغلی ګوسپی وایي که د نړۍ ټول هیوادونه د نری رنس په ورکولو کې همکاري وکړي، هیله ده چې د 2030 کال پورې به دغه ناروغي په نړۍ کې ختم شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
د سومالیتان پرس په نامه د خیریه موسسې نتاګوي د سودان په ماینډټ کې د وسلوالو لبنه د مرستو در سوالو وطنه کارکونکو خوشی شوې دي او د متحده ایالات محفوظ ځای ته وړل شوې دي. خبريال جل کریک په دې باره کې د نایروبی نه یو رپورت را لګلې چې تاسو ته در اورو.
د سامارتان پارس اخیری موسسه چې مرکز په امریکا کې د مرستو در سوالو او وطنه کارکونکو پرون د سه‌شنبه په ورځ د جنوبي سودان په ماینډټ کې چې قاتی زپل ده خوشی کړل شو. د سمارتان پرس د پروګرامونو او حکومتي رابطو د رئیس مرستل کین اسحاق وای دوی د دوشنبه په ورځ محلي چارواکو بندین کړي وو. دی وای
سو آی تھنک دیر واز سم لوکل ډاینامیک انوالوډ اینڈ وی ډونټ هاف آل اف دوز ډیټیلز رائټ ناو بٹ واټ آی کین ټیل یو ویری هاپیلی is that all of the staff have been released.
زکانو ز فکر کوم چې ځنی محلي چارواکي د دوی په بند کېدو کې لاس لره او وس ټول تفصیل نشي ورکوله او ز په خوخی سره تاسو ته ویل شم چې ټول کارکونکو خوشی شوی دي او ز دومره ویل شم چې دوی ټول روغ رمټي خو دوی خوشی شوی دي. ایسا قوای مخالف قوا و د حکومت پلویانو د دو موسسه ته دو هفته په خو خبرداري ورکړې و چې دوی جنگ ته چمتو دي. نو دغه موسسه د 12 او 15 تنو ترمنځ خارجي او جنوبي سودان کارکونکو لما اندتنا وستل. د جنوبي سودان د اطلاعات او کلتور وزیر د دوی غوښتنو ته سمدستي ځواب نه دی ویل. ایساق دا خبره هم روښانه کړه چې د پخوانی او رپورټونو باوجود دا د توقيف کې دوه موضوع و نه د تختولو. ایساق بیا وای
They were clearly held against their will, but we don't see it as a kidnapping. There was no ransom request made on us.
دوی په څرګند توګه د دوی د اراده په خلاف نیول شو، مګر دوی تختول شوی نه و. لمونه د پیسو غوښتنه نه وشوي. د سامارتان پارس خیریه موسسه د نړیوالې خوراکي ادارې سره کار کوي چې څه باندې دوه کاله د ماینډټ په سیمه کې په خلکو باندې خواړه ویشل او ایساق وایي دوی غواړي بیرته امریکا ته ستانه شي. د زیاتوي
You know, we'll have to work our way through it and talk with the parties involved. We need some assurances that there's going to be
په خدای ته کوم به بیرته زو، مګر موږ باید خپل لار پیدا کو او د خلکو خو سره باید خبري وکړو. موږ باید اطمینان حاصل کو چې مدني سلوک باید موجود وي او دغه جنگ، دغه ډال او ډلبازی او قبیلوی جوړخ په جنوبی سودان کې روان دي او دا په نمنل کې دونکو توګه ورانون کې کارونه دي. گٹن کی با چوگنوی، بیلون کی با ڈیروی، ڈیر کڑاونا او ڈیر قتلونا باوی. ملگری ملتونا او د جنوبی سودان حکومت وای د متحد ایالات ماینډټ او لیپ سیمو کی قاتی چه باندی پا سلو زر و کسانو باندی تاثیر کرده او خبرداری ورکه چه دا قاتی با نور سیمو تا خپرشی. اټکل کېږي چې د جولای تر میاشتې پورې به د جنوبی سودان نیمایي نفوس د خوړو د کمښت سره مخامخ شي. د جنوبی سودان حکومت په دې وروستي وختو کې ویلي دي چې د هر یو خارجي کارکونکو لپاره به د کار د اجازه فیس له $100 نه $0 ته ورجکي. جنوبی سودان په افریقا کې داسې هیواد دی چې د مهاجرو غټه ستونزه لري، په داسې حال کې چې 1.5 میلیونه کسان ګاونډي ملکونو ته وراوښتي دي. په جنوبی سودان کې په 2013 کال کې کورنۍ جنگ ونښته او له هغې نه راپه دېخوا په لسګونو زره کسان وژل شوي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. قدرمن اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه واوریدله. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ د دری برخي خبرونه ته بغوښ شي او که بیا هم تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوي وي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼې چې www.pashtovoa.com ایډرس ته پاغي باندې واوري. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره زموږ د فیسبوک پاڼه هم خوښولی شئ چې ایډرس یې د پښتو وی او ای. مونږ ساسونه د ماخامې خبرونه پوری اجازه غواړو. د یادونې وړ ده زموږ ماخامې خبرونه به د افغانستان په وخت ماخام په 9 بجې پیلېږي. د خدای په امان.